شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د افغانستان د ولسمشرۍ مڼې څرګندونې واورئ چې وایي له طالبانو سره د سولې مرکچي پلاوی وار له مخه ټاکل سوی او د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل سي. په دې یو ساعت خبرونه کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه دمخه سالم محمد صالح تر دې مالا د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په هرات کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي. ملګري ملتونه وایي چې له اګست څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په یمن کې 1500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ټاکل سوې د امریکا ولسمشره د ګډو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته د نومول کېدونکي شخص نوم اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون موافقه کړې ده چې د ولسي جرګې لپاره د کابل د نوماندانو د رایو د باطلېدو د جنجال د حل لپاره به له یو بل سره همکاري کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنځمې په ورځ د کابل د رایو د ټولو مرکزونو رای باطل اعلان کړی. د انتخاباتو د کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت تېره شپه ازادي راډیو ته ویل چې دواړو کمیسیونونو پرون ګډه غونډه وکړه.
موږ مسؤلیت او د ټاکنیز کتلو کمیسیون مسؤلیت دغه دی چې پاک ناپاک رای سره جدا کړو او حق حقدار ته وسپارو. نو همدغه پروسه به انشاءالله دوام مومي. هر ډول اسناد او شواهد چې د شکایت کمیسیون ضرورت ولري هغه د ټاکلو خپلواک کمیسیون له دوی سره شریکوي.
بلخو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته ویلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته ځینې مهم معلومات او اسناد ژر وسپاري. دوی به د کابل د رایو د باطلولو پر فیصله سره غور وکړي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په مسکو کې له روسي چارواکو سره وکتل. تاس خبری اژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت او په مسکو کې د امریکا د سفارت په حواله ویلي چې خلیلزاد او د روسي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مارګلوف او د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پر موضوع خبرې وکړي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت ویلي مسکو په دې باور دی چې د افغانستان جګړه یوازې سولې حل لري او ډیپلوماتیک حل هم د روسي او هم د سیمې په ګټه دی. مسکو ته تر سفر مخکې زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر سره وکتل او د تیرې چهارشنبه په ورځ یې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې په هڅو کې ترکمنستان، قطر، متحده عرب اماراتو او بلجیم ته هم ولاړ سي. د هرات ولایت چارواکي وایي په ګذره ولسوالۍ کې نن سهار د سړک غاړې ماین په چاودنه کې درې ملکیان وجل سوي دي. د والي ویان جلنی فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې دغه ماین د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای سوي و چې د ملکیانو پر سراچه ډوله موټر چاودلی دی. د والي ویان وایي وجل سوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي چې عمرونه یې د 20 او 24 کلونو ترمنځ دي. د دولت کې مخالفې ډلې د دې پېښې په اړه تبصره نه ده کړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر ویلي چې د روان کال له اګست میاشتې څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په یمن کې 1500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یو این ایچ سی آر پرون په یمن کې د جګړې له ښکېل خوا وغوښتنه وکړه چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. د دې ادارې په خبره له یمن څخه رارسېدلي معلومات ښیي چې د دریو میاشتو په موده کې هره اونۍ په متوسط ډول 123 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تبدسل کې د چې د ایران له ملاتړ برخمنو حوثي اغیانو او د یمن حکومت استازو چې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې ائتلاف ملاتړ کوي پرون د دویم ورځې لپاره په سویډن کې سره وکتل. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه مذاکرې د یمن د 4 کلنې جګړې د پای ته رسېدو په هدف پیل سوي دي. د یمن په جګړه کې لږ تر لږه 16000 ملکیان وژل سوي دي. ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته د نومول کېدونکي شخص نوم واخلي. تر ډیره په پام کې د ولسمشر ټرمپ خپل دغه انتخاب نن د سمندري ځواکونو د کلنیو فوټبال مسابقو پر مهال اعلان کړي. ځینو سرچینو د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پرونې ویلي ټرمپ شایي د دې څوکۍ لپاره د جنرال مارک میلي نوم واخلي. ښاغلی میلي په تیرو 3 کلونو کې د پاو د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده. که چیرې رښتیا هم مارک میلي د ګډو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته ونومول سي. دی به د سمندري ځواکونو د جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي. اټکل کیږي چې ډانفورد به د 2019 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې له خپلې دندې لیرې سي. او د انسایټ په نوم د امریکایي فضایي د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا پلټونکي وسیلې د لومړي وار لپاره په مریخ کې د بادونو غږونه ثبت کړي دي. دغه وسیلې په مریخ کې د خپل فعالیت په لومړۍ اونۍ کې دغه آوازونه ثبت کړي او مځکې ته لیږدولې دي. ناسا پرون د باد دغه آډیو یا ثبت شوی غږ خپور کړ. اټکل کیږي چې په مریخ کې سیاره کې د دغو بادونو سرعت په یو ساعت کې له 1400 څخه تر 1400 کیلومترو پورې رسیږي. تحقیقونکي وایي دا لومړی وار دی چې د انسانانو غوږونه په مریخ سیاره کې ثبت شوی غږ اوري. د انسایټ په نوم د ناسا ادارې پلټونکي وسیله د نومبر پر 16 پر مریخ کېناستله. دغه وسیله 16 میاشتې مخکې یعنې د روان میلادي کال په می میاشت کې مریخ ته توغول شوې وه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل که تاسو غواړئ چې د خبرونو بیا ولولئ د ازادي رادیو په ویب سایټ کې سته پته مو د ازادي رادیو .com. د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبانو سره د سولې مرکچی پلاوی د مخه په جنیوا کې د جنیوا په غونډه کې رسمي ټاکل شوی. خو د حکومت د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کیږي. د ولسمشر مانی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی
ما نو کومیتا دارم که همو دوگ مشوره سر تشکل نده که یکش کومیتا مربوط به همه احزاب سیاسی هست. بنابراین در هر مرحله مذاکره دیدگاه اینا گرفته میشه و مذاکره را حکومت میکنه.
بل خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د ټاکل شوي مرکچي پلاوي په اړه انتقاد لري او وایي چې د دغه پلاوي په ترکیب کې بېلابېل اړخونه په پام کې نه دي نیول شوي.
دا د حکومت مامورین دي چې ولسمشر غني هر شی ووایي دوی به هغه پلي کوي. د سولې موضوع ډېر یو مهم مسله ده او په دې کې چې د افغانستان د خلکو اجماع نه وي هغه نتیجې ته نه رسیږي.
په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم اورېدلی سئ. له ازادي راډیو سره اوسئ. وردو ته خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبانو سره د سولې مرکچی پلاوی د مخه د جنیوا په غونډه کې رسمي ټاکل شوی دی. خو د حکومت د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کیږي. د ولسمشر مانی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې خبرې به حکومت کوي خو د مشورو لپاره مشورتي بورډ ټاکل شوی دی. د پداسال کې د چي یو شمېر سیاسي ګوندونو وایي چې د حکومت لخوا طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی دوی ته د منلو نه دی او خپل به یو پلاوی وټاکي. په دې اړه نور تفصیل اجمل تورمان راټول کړی دی چې هم د وسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. تورمان صاحب، که تاسو د په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو ته وایئ چې د افغانستان ولسمشر مانی
تاسو یو د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام پوړند کول سره لکه څنګه تاسو هم ویل له هغه وخت چې د افغانستان ولسمشر مانی د جنیوا په ناسته کې دغه پلاوی اعلان کړ د پدې سره ناندري روان دي. افغان حکومت وایي دوی د سولې مرکچی پلاوی په جنیوا ناسته کې رسمي ټاکلې دي او یوازې یاد پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو او صلاحیت لري. د افغانستان ولسمشر مانی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی شیبه مخکې ازادي راډیو ته ویل خو د خبرو په هر پړاو کې به له سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کیږي. ښاغلی مرتضوی وایي
هیئت مذاکره کننده حکومت رسمان
دی وی د حکومت مرکزی پلاوی په جنیوا ناسته کې رسمان اعلان شوی دی او د حکومت د سولې د پلان سره سم موږ یو کمیټه لرو چې مشورتي بورډ جوړوي او له دې کمیټې و سیاسي ګوندونو دا چې د خبرو په اړه پړاو کې به د دوی نظر اخیستل کیږي او خبرې به حکومت ورسره کوي.
حکومت د هیئت مذاکره کننده شخم مشخص شوه.
ښاغلی مرتضوی دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې یو شمېر سیاسي ګوندونو ویلي طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د حکومت لخوا ټاکل شوی مرکچي پلاوی دوی ته د منلو نه دی. افغان حکومت د جنیوا په ناسته کې د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمی په مشرۍ یو 12 کسیز پلاوی رسمان اعلان کړ. د افغانستان د ملي شورا او مدني ټولنو یو شمېر غړو هم انتقاد کړی او ویلي چې دا پلاوی ورته د منلو نه دی او په کار ده چې په غړو یو وار بیا فکر وشي. سیاسي ګوندونه هم په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګ ګوند د یو بل پلاوی د ټاکل کېدو خبره بیا کوي. د دغه ګوند یو غړي عبدالله قرلاق ازادۍ راډیو ته وویل چې سیاسي جریانونه هم په دې بحث کوي چې طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی وټاکي. نوموړي وویل دی وی ګوندونه ناچاره شول چې په دې برخه کې مشوره او پریکړه وکړي چې یو قوي او باصلاحیته پلاوی وټاکي چې طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. ښاغلی قرلک په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي خو وی ویل چې دغه پلاوی به د حکومتي پلاوی جلا له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. فریبا جان دا په داسې حال کې چې د حکومت لخوا د سولې د لار په نقشه کې د ولسمشمه کوم چې د ولسمشې ماڼۍ لخوا خبره شوې راغلي چې په یاد پلاوی کې به بدلون او زیاتوالی دا راتللی شي، یعنې دا قید کړی نه ده د هغه 12 کسانو لپاره. بله
بله، ارزه زیاته مننه کوم. اجمل تورمن و چې وایي د افغانستان ولسمشر مانی وایي چې د طالبانو سره د سولې مرکزی پلاوی ورلمخه په جنیوا کې ټاکل شوی دی، یعنی د جنیوا په غونډه کې چې د افغانستان په اړه په دې وروستي کې جوړ شوی و. خو د حکومت د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر وښتل سي. بل خو بیا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د حکومت لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د ټاکل شوی مرکزی پلاوی په اړه انتقاد لري او وایي چې دغه پلاوی په ترکیب کې بیلابیل اړخونه په پام کې نه دي نیول شوی. په دې اړه سنگر امیرزاده ازادي راډیو ته ویل چې حکومت باید د برخې ته جدي پاملرنه وکړي. له یو شغل امیرزاده سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې ده او په سر کې د همدې انتقادونو په اړه د حکومت لخوا د سولې د مرکچي د ټاکلو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
ولسمشر غنی تقریبا د دغه حیات د اعلانول نه مخکې یو څات د مختلف رهبری د سیاسي مشرانو سره ناسته درلود، جهادي مشرانو سره ناسته درلود، ول څو کوری سي د مشورې نه وروسته بل شی ووت. دا یو حکومتي د حکومت مامورین دي چې ولسمشر غني هر شی ووایي دوی به هغه پلي کوي. د سولې موضوع ډېر یو مهم مسله ده او په دې کې چې د افغانستان د خلکو اجماع نه وي هغه نتیجې ته نه رسیږي. نو همدغه یو موضوع ده چې یو څو احزاب لکه
تاسیس وي چې باید پلاوی کې بدلون راشي او کنه باید په هر پړاو خبرو کې لکه ولسمشر مانی شوی د سیاسي جریانونو یا د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل.
ګوره نظر دوی د قدرت شریکان دي که دوی په خپل په مذاکرات کې سهم و نه خلی دا د سولې پروسو کې یو ډیر لوی خنډ ووسی. نو په دې اساس هغه 12 کسه د حکومت مامورین دا هم د حکومت استازي باید په کې وي. ولته د ملي مسله ده، د سولې موضوع یو ډیر پیچلی موضوع ده. دلته سي د مختلف خواوې خپل نمائندگان په کې ونه ګوري. دا هم د سولې په موضوع کې کوم پرمختګ نشو کولای. نو ځکه یا خلک به اعتماد کیږي اما مهم سری د افغانستان دي دوی سره باید په سلام مشوره او دوی ته باید وند ورکړي. یعنی
سیاسي جریانونه دي چې یا سیاسي ګوندونه دي چې په دغه پروسه کې باید شامل دي یا کومور اړخونه ده هم باید پام وشي.
ګوره دلته زما په انځر په درې کټګوري دا تقسیموم. یو کټګوري طالبان دي سمالان د ځان په مقابل کې جګړه کوي. دومره کټګوري مجاهدین دي عملاً دوی د طالبانو په مقابل کې په خام جګړه کړې. دریم حکومت دی او څلورم نوې نسل دی. دلته د نوې نسل ادرس مطلق ورک دی. نو ما په انځ دغه 12 کسیز ګروپ سره د سولې په موضوع باندې کار کوي. دا فقط د ډاکټر صاحب غنی د ټیم کسان دي او دا د ټول د افغانستان د ټول ملت نمائندګي نشي کولای طالبان مقامات کې خبرې کوي.
د سیاسي چارو کارپوه سنگر امیرزاده و.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ چپه د ولس شپږنوي اف د اف ام پرسل شاره 15 چپه په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدلی سي او د غرض کولای سي زموږ خبرونه د زموږ پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او یمو مطالب او راپورونه ولولي په تمه د ازادي راډیو دات کام. اوس بل فیروزه عزیزی څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست وایي چې سکل په دغه ولایت کې 350 ټنه شات تولید شوی دی. د دغه ریاست مشر نور الله سباون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په یاد ولایت کې شپږ سوه کسان د شاتو کاروبار کوي او له دې درکه د خپل کورني اقتصاد د پیاوړتیا ترڅنګ زیات عواید هم ترلاسه کوي. دا نوموړي په خبره په دغه ولایت کې تولید شوي شات یوازې په هیواد دننه یو شمېر ستر ولایتونو لکه پکتیا، کندهار، بلخ، هرات او تر ډیره کابل ته لیکل شوي دي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې اوسمهال د ټول هیواد په کچه د شاتو د مچۍ 300 فارمونه شته چې تر راتلونکو کلونو به دا شمېر زیات شي او ګڼو ځوانانو ته به کاري زمینه هم برابره کړي. د جمعې په ورځ په بلخ ولایت کې د څلور ولایتونو د لاسي صنایعو ګډ یو ورځنی نندارتون پرانستل شو. د یاد ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل مدیر نذیر احمد قاسمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد نندارتون د پرانستلو هدف د یو شمېر ښځو لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه ده. د نوموړي په خبره په یاد نندارتون کې د بلخ، سمنګان، جوزجان او سرپل ولایتونو ښځو د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو شپېته غرفې پرانستل شوې وي، خو د دغو سوداګرو او متشبثو ښځو ستونزې بیا د امنیت نشتون، بازار ته نه لاسرسی او تولیداتو ته د بازار نشتوالی دی. د ښاغلي قاسمی په وینا دا نندارتون به د ښځو تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ګټور تمام شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بره 1,200 افغانۍ، یو درې نیم منی بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 80 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 20 پوله، یو ترکی لیرا 14 افغانۍ، زر ایرانی تومان 40 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 550 افغانۍ.
فیروز عزیز خمو اقتصادي خبرونه واوریدل. ورځي نړیوال موضوع ته د یمن حوثي یاغیانو د دې هیواد د کورونی جګړې د پایتلسولو لپاره په سویډن کې دروان خبرو په لړ کې حکومت ته د هدایده مهم بندر سپارل رد کړی دی. حوثيانو د غلاز د سنا د هوایي ډګر د بیا پرانستل غوښتنه هم نه ده منلې. د ملګرو ملتونو په منځ کړیتوب د یمن د کورونی جګړې د پایتلسولو لپاره د حوثي یاغیانو او یمن د حکومت د استازو ترمنځ لومړنۍ خبري د پنځمه رئیس په سویډن کې پیل شوې ده. په دې اړه رضوان مراد نور تفصیل راکوي.
د یمن د حوثي یاغیانو یو مشر د دې هیواد د سولې په لومړنیو خبرو کې چې په سویډن کې پیل شوې دي د یمن حکومت ته د هدیده بندر سپارل رد کړی دي. عبدالملک العجزی د فرانسې خبری آژانس ته ویل حکومت ته د هدیده بندر د سپارلو موضوع د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې شامل نه ده. د یمن هدیده بندر چې د خوراکي موادو او بشري مرستو نوي پسلو کې له همدې لارې یمن ته داخليږي د ایران لملاتړ برخمن حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي له حکومت څخه ملاتړ کوي له تیرو څو میاشتو راهیسې له حوثيانو څخه د هدیده بندر د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د هدیده جګړې د دې بندري خار د 150,000 اوسیدونکو د خوندیتوب پاړه چې د دواړو خواو په بریدونو کې بند پاتې دي د نړیوالو اندېښنې زیاتې کړې دي. سعودي عربستان وایي شیعه حوثي وسلوال د هدیده بندر له لارې له ایران څخه وسلې ترلاسه کوي او د سنا نړیوال هوایي ډګرې هم د ملکی پروازونو پر مخ تړلی دی. ایران بیا دا ردوي چې ګواکې دا هیواد حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي. د سویډن په خبرو کې حوثيانو د سنا د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانستلو په اړه هم د یمن د حکومت غوښتنه رد کړې ده. د یمن د پایتخت سنا نړیوال هوایي ډګر په 2014 کال کې وروسته تر هغې وتړل شو چې حوثيانو پایتخت او د دې هیواد یو شمېر مهمې بندري سیمې لاندې کړې. ملګری ملتونه وایي د یمن جګړې په دې هیواد کې تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته کړی دی او دا مهال 14 میلیونه یمنیان د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. لازدی را سر و سی او ترنو رو زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد.
ورسو د کابل ورځپاڼو ته چې نن زموږ همکار حمید محمد کتنه ورته کړې ده، په دغه ورځپاڼو کې تر ډېره د سولې د هڅو او دغه راز د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه مقاله او تبصرې لیکل سوي دي. دا چې څه دي حمید محمد راته وایي؟
د کابل ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په روانو هلو ځلو او د کابل ولایت د رایو د بیا شمېرنې په اړه پر وروستیو پرمختګونو بحثونه کړي دي. دنیا ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو غټ سرلیک لیکلی دی چې امریکا پر طالبانو د خپلو غوښتنو د منلو لپاره نړیوال فشارونه زیاتول غواړي. ورځپاڼه لیکي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغانستان او پاکستان وروسته اوس مهال مسکو ته تللی دی او ظاهران هڅه کوي چې د سولې په تړاو سیمه ایز اجماع رامنځته کړي. ورځپاڼې طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله لیکلی دی چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د دوی د استازو ترمنځ په ناسته کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او همدا لامل دی چې ښاغلی خلیلزاد مسکو ته تللی سو پر طالبانو نړیوال او سیمه ایز فشارونه زیات کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې د افغان ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلی دی چې افغان حکومت د جنیوا په کانفرانس کې خپل مذاکره کوونکي ټیم اعلان کړ او دوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په خپله اراده کې جدي دي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی ولسمشر له زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې پر دې ټینګار وکړ چې د سولې لپاره ګډې هڅې د باعزت او تلپاتې سولې ته د رسېدو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي. خو ورځپاڼه په خپله سرلیکنه کې د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ نه موجودیت ته په اشاره پر اسلام آباد د لا زیاتو فشارونو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستاني واکمنانو له زیاتو هلو ځلو سره سره یوازې وخت ضایع کړی او هیڅ داسې تضمین نه دی ورکړی چې تر واکمنۍ لاندې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي او یا هم د ترهګرو له ملاتړه لاس په سر شي. ملارمن ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې د ځینو سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی لیکلی چې په پاکستان کې د خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ خبرې بې نتیجه وې. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو د خپلو هڅو په لړ کې سیمې ته خپل دریم سفر د تېرې سهشنبې په ورځ پیل کړ او لومړی اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې له پاکستاني چارواکو سربیره له طالب استازو سره هم ولیدل چې د قطر له دفتره له خپلو مشرانو سره د مشورو لپاره پاکستان ته تللي وو. د کابل پاتې ورځپاڼو د کابل ولایت د باطل شو رایو د بیا شمېرنې په اړه پر نوو پرمختګونو بحثونه کړي دي. ویسا ورځپاڼې لیکلی دی چې د افغان ولسمشر د دویم مرسل سرور دانش په مشرۍ په یوه ګډه غونډه کې د انتخاباتو دواړو کمیسونونو پرېکړه وکړه چې د کابل ولایت ټولې رایې به نه باطلېږي. حال دا چې تر دې یوه ورځ مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پراخو درغلیو، فساد او د انتخاباتو د کمیسون د بې کفایتۍ په دلیل د کابل ولایت ټولې رایې باطل اعلان کړې او د څو نورو ولایتونو د رایو د باطلولو ګواښ هم وکړ. ویسا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پریکړه د خلکو پر رایو ملنډې بللې او لیکلی دی چې اوس چې دا کمیسون ارکړې شوی چې له خپلې پریکړې ور واوړي بیا هم د خلکو پاکې رایې قرباني کیږي. ورځپاڼې د خپلې تبصرې په پای کې د انتخاباتي پروسې د دغه بدنامۍ پړه په ارګ او اجرایه ریاست اچولې چې د خپلو کسانو د ځای پر ځای کولو له لارې د ملي پروسه له داسې بدنامۍ سره مخ کړې چې جبرانول به ګران وي. ملارمن ورځپاڼې بیا د انتخاباتي کمیسونونو ترمنځ رامنځته شوی اختلاف د یو نوي بحران زیږنده بللی او لیکلی دی چې دا دواړه کمیسونونه د دې پر ځای چې د رامنځته شوې ستونزې حل ته لار ولټوي یو بل په سرغړونه تورنوي. انیس دولتي ورځپاڼې هم د کابل ولایت د رایو د باطلولو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د پریکړې په اړه بحث کړی خو د انتخاباتو د کمیسون د وین په حواله لیکلی دی چې د رایو باطلول د دوی دنده ده نه د نورو ادارو.
اوس په پکتیکا ولایت ته ورسو. دغه ولایت په اورګون ولسوالۍ کې له لسګونو کورنیو بې ځای سوو کورنیو سره خوراکي مرستې سوي دي. د پکتیکا ولایت ځایي چارواکي وایي چې دغه مرستې پرون په مستحقو کورنیو باندې وویشل سوې. د همدې موضوع جزئیات حبیب رحمان تاثیر راکوي.
د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له لورې له هغو بې ځایه سوو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه چې له ګیان، ګومل او پیرکوټي سیمو څخه د جګړو او ناامنیو له امله اورګون ولسوالۍ ته راکډ سوي دي. د پکتیکا مرستیال والي انجینر شیربادشاه اورګونی د مرستې د ورکړې پر مهال وویل دا هغه 201 کم دېرش کورنۍ دي چې اوس مهال په اورګون کې میشتې سوي خو د کورونو او خوراکي توکو له نشتوالي سره مخ دي. هغه زیاته کړه د هرې کورنۍ لپاره څلور بوجۍ وړو درې بوشکې غوړي دوه منه دال او مالګه ورکړل سول. دا هغه مواد دي چې له ولایتي ادارې سره د ډبلیو ای پی یا نړیوال خوراکي پروګرام لخوا ورکړل سوي دي.
داخلي بزای شوي مهاجرینو لکه د پیر کوتي ګومال یا نه چې کوم کډوال راغلي ورګون ته د ډبلیو پی مالی مرسته باندې 290 په مینون ته غذایي مواد توضیح شو چې هر بسته معدل د 2000 افغانیو قیمت درلودل. کوشش کوو چې د خپل اړمنو مهاجرینو او بیبازات خلکو ته کومکونه جذب کړو او دوی ته په آینده کې پوهه ورکړو.
ښاغلي ورګونی د نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو مننه وکړه او له نورو موسساتو یې وغوښتل چې په پکتیکا کې له بې ځایه سوو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو اوس به هم د ساینس ټکر ته ورسو او دا به واورو چې یو هوایی شرکت دی، البته د الوتکو د تولید شرکت دی، چې غواړي یو داسې ترانسپورټي وسیله جوړه کړي چې د هلیکوپترو او ډرون ترمنځ وي. دا چې د دې جزئیات څه وي اسمت سروان به راته ووایي.
د ایګن ایرشپ په نوم کمپنۍ غواړي چې داسې ترانسپورټي وسیله جوړه کړي چې د الوتکې، هلیکوپتر، هوایی بیړۍ او ډرون ترمنځ وي. ایګن ایرشپ کمپنۍ تیر کال د پلیم په نوم یو هوایی وسیله اختراع کړه چې د هوایی بیړۍ یا سفینې، الوتکې او هلیکوپتر او ډرون ترمنځ وه. اوس ایګن ایرشپ امریکایي کمپنۍ رسما اعلان کړی چې پر دې وسیلې به $4 میلیارد ولګوي. دوی وایي چې په خپله ترانسپورتي وسیله یا پلیم کې بدلون راوړی او د دې نوی ماډل د الوتکې په شان الوتلی، د هلیکوپتر په شان په هوا کې ځای پر ځای درېدلی، په عمودي ډول الوتلی او د ستور بیړۍ په شان لمځکې لوړېدلی شي. پلیم په همداراز 8 سپرلۍ یا 900 کیلوګرام وزن وړلی شي. د پلیم سرعت په یو ساعت کې 3.5 مایله دی او 1300 مایله پر لپسې سفر کولی شي. پلیم 125 متره لوړی شي. دا وسیله همداراز په عمودي ډول لمځکې پورته کیږي او په عمودي ډول پر مځکه کښینی. جوړونکي کمپنۍ وایي چې د پلمپ لګښت د هلیکوپترونو په پرتله ډېر لږ دی. د پلمپ نوی ماډل الکتریکي انجنونه لري چې په عمودي الوت کې ورسره مرسته کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې د مایبینو ریاست چې دی تقریبا 500 مایبین دوی درولي دي. ورته وایي چې یاد درته راځي یوه انځای پات ګنورو ټول قرونه اخلاص شوي دي او ورته وایي چې یاد نن ورځې سبا راځي، نن ورځې سبا راځي، په هغې باندې دوکه ورکوي. تاسو څخه هیله کیږي چې دا پیغام نشر کوي. وسلام.
زده کنده کیسه خبر کوم. ماشین مو تلور میاشه تلرم میاشه روان ده دری پرز به دادی لسم تاریخ به هیچ معلومات نست کور بکریا دی څنګه وکم مجبور یی دغه کسبر اشرف غنی زمزا غوری کی نور قټ ما مری نا وری و سلام. دغه جو رسی ډیر مشکلات لري خلک واره.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د مرغاز ولسوالۍ جنرال جمالدین زوی. موږ خواهش دغه دی چې دغه ماجر څه چې دغه هر څه کومکونه څهږي دي د خاروغلي به سره پر مخ باندې نه وسېږي. دا هر څه خراب شي دي ټوله د دغه باران برای تر اوسه پورې بل باران موسو تر اوسه پورې د دوو سوزي هېڅ خوا باندې نه رسې. دا خلک دا خواهش لري چې د خلکو سرپناه وګاسي او بیا خواهش دا چې دا خلک ګوډي وشي نه لري. دا ټوله ماشومان چې دي خپل د لیدلو سترګو حال چې زه بیانوم چې یې خپل په سترګو وینم چې دا خلک دیره څه سره مخامخ شوی دي. دا خلک چې څوک 15 خېمه ورکی ته 30 خېمه وي 15 بشي کې ورکی نه ستنه رسېږي نه کیږي. دي خو دا خلک ډیره سخت مشکلات سره مخامخ دي. دا هم د هرات په منطقې کې مثلا د دغه شرکې ساز په نامه وو، رزیشن په نامه وو، د دغه منطقو په نامه باندې دا ټول خلک د ټول ماجر شي. یو زر ماجر نه دي، سر ماجر نه دي، دا لا زر ماجر دي. په دا زر خلک کې دي اوس نو د دغو مشکلاتونو بیخي دي نه دي یې سمه کې نشي کېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو پیغامونه مو اورېدل چې ازادي راډیو ته یې راستولې وه او پکښې د خپلو سیمو ستونزې شریکې کړې وې. یوه یادونه کوم چې دا پیغامونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. موږ تل دا ویلي دي چې تاسو کولی سئ د خپلو سیمو البته ټولنیزې ستونزې د ازادي راډیو سره شریکې کړئ. زموږ د ځانګړو پروګرامونو له لارې لکه ازادي اورېدونکو د خوا تاسو ته بېرته خبرېږي او موږ د اړوندو چارواکو سره شریکو. دوستانو په دې سره رسیږو د کابل په وخت 12 بجې.